کاروبار ده خپل مثلا وظیفه ده دا خو هیڅ مشکل نه دی، دا خو خبره ده، مونږ په دې باندې خوشحاله کېږو، لیکن متاسفانه دغه نه دی. او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي، پخواني وزیران په کابل کې ناست دي. د دوی اړیکې چې تاسې وګورئ، دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري، خو د دوی عکسونه تاسې لیدلی دی چې زه یې نن اخلم، تاسې دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی، مثلا ستانکي سره عکسونه دي، خو د دوی ارتباطات د پخونه وو. نو ځکه دوی اوس کابل کې هم ناست دي، خو افغانستان کې هم دي. زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی، ځکه چې طالبان حکومت نه دی. طالبان یو فلسفه دی، یو فکر دی، افراطیت دی په اسلام کې. ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته، معتدل اسلام هم نشته، ټول اسلام یو رقم دي. زه دا وایم چې نه، داسې نه دی. دا یو فلسفه دی چې که تاسې دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی، دا یو فکري روان دی، یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی، او دا افراطیت دی. او دوی هېڅ نوه تعامل ته غاړه نه ږدي، فقط د دوی ایدیولوژي، د دوی فکر، همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره اړخ نه لګي. که تاسې د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ، هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو نورو ځایونو کې، په فلسطین کې تاسې دا ګورئ، په عربي هېوادونو کې دا ګورئ، دا یو لوی بنسټ لري، یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي.
ډېر زیاته مننه. زموږ بحث دوام لري. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. د دوی خبرې به واورو، کېدای شي چې پوښتنه هم ولري یا نظر لري، اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
مننه روغ شوې. اتمر صاحب ته سلامونه وایم. البته بل میلمه ته تاسو ته محمد نبی احمدي هم بغلانه محترمه روغ شوې.
ښه راغلاست احمدي صاحب، مهرباني وکړئ، څه دی ویل؟
مننه. البته تاسو کو پادشاه خبره پدایش پر کابل کې عمله وسه دا وټل په دغه خبرې چنیانو باندې تقریبا نو دمو ته چې میلمه نو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشورات چې موږ تاسو وایو تاسو صاحب محترمه تاسو هغه خلک یاستې سمون در سالی وقت کالا یا زیادو کم در جنگ پر جلبه کرده تاینا داخلی بشریت یو حکومت ندرلوده یعنی پتوله که در تاشی نمای و پکتانم در اتمار سر نیو اکاتمیک سرائی در یاده فور سرائی در پر یکلا نمونگه اولی دل سه داخلی جنگ در افغانستان یعنی ولایت پر ولایت و لسوالی تو لسوالی قریه پر قریه چا خبره نو پتوله که چه گوری منگت افغانان در یعنی زیادتر وقت که لری لتاشی منگه در سه دیر که لمانی هستو یعنی زیادتر خلقی ممیل سو بیا دانتا یعنی دا او دی حکومت خلاصه مې نه دا اوس ملمانو نو وایي چې موږ دوايي په تقریبا دوی ورته ځان ته پوهان ویلې تقریبا د څه په ورګې چې چا ویلې چې پلاړای صاحب اویا زبې زلي دي چې دوبره زلي په ټول کې شګور افغانستان کې ډوړې ته بوته تکل سے مختار موږ د دنیا له مزایو نه چې استفاده ونه کړ غیر مرګونه او غیر یعنی تقریبا ماجرات یعنی تقریبا ډیرو کړې دوه پتیا تر څنګه خلک چې په راځي او مت راتونه یو تعداد به هغه نړیوال قوانین به منن خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د شه خلک څنګه به سره جنگیدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجان شو چې کوله مګر موږ چا نه منل نه په ټولو کې موږ تاسو ګورو سره در درته چې دا وره شه نو سیدا غمل په تکل سے په کابل کې په دا هوټل کې په چیرې اوس نو زیاتره وخت کې تاسو ویل چې داش په غاړه واسته نو سره یو نوم ورته تقریبا یو کزم مخالف وشه کوم یو لاس نمبر چې یو کار کوم بیا وانه ولا داش تا کار کړه نو په ټول کې چې موږ ګورم ګورانی ته ډېر بیدار یا چې په اصطلاح باندې نه خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یوه د پر خناري وي تکل چې مخترب چې موږ هغه وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډېر حکومتونه یعنی تقریبا خلک هم شاته ولا دي په چا په اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ به تر باندې میږي او بل دغه مخکنی فوجیان یا تقریبا د وضو کسان تکل سره تاسې هغه ته اشاره وکړه محترمه یعنی تقریبا موږ سره د ګاونډیان دي غټ غټ دي درلودي یعنی مقامونه درلودي مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي دغه ټولنه کې نو یو تعداد خلک د چې ګاونډیان د ظلم به کوي ګاونډیان باندې هغه نه به نه زورول به خلک به ټکول وهل به نو هغه زیاتره الله لغوه تریا تقریبا باجه ولا په شاته پورې شدلته ونو وطن نه متاسې وطن مال کوم چې یو تاکل سم محترمات ته چې په موږ سره نو چې سبا ورځ شوټ موږ ولای وای تقریبا خارجان سره غلي ولغه موږ ښه استفاده کړې وای په خپل ملت املا سره تشکر وای نه څه په څه باندې تقریبا دا ورځ زموږ چې کېدل کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړه به تاسو نو په دغه خلک دغه سن سره مخصوص سره ته دغه جوړ سره به مخ نشي ولې اوس موږ واره د حکومت سره ټول هي کې ولسی دا وطن هم جوړ شي دا خلک آئنده نسل باید چې فرارونه کیا نه تقریبا دغه دنیا لو باندې معاشات هغه وخت کې مزه واخلي
مننه احمد صاحب سوال هم لري ک ایواز نظر مخبل وای
او مننه البته ما سوال دغه داخلي مشروعیت زیاتره وخت کې وای چې مشروعیت اوس کم ده که وخت کم ده دا ما سوال
مننه مننه دې ته به حتمان اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکون ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې پروګرام ده
تشکر ټکر صاحب سلامونه می قبول کا سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه کریم احمد ای پښتون یو د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر به ورکم د سلندکای
او مهرباني
ټکر صاحب اصلن ک چیر پر پس منظر ته وګورو دغه تتنا د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسو دغه تتنا او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان دي تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درنه ملل لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تتنا روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسو مشکل وطن ته چې دا پټه څنګه ګولېدلای شي او دا پټه باید څنګه ګول شي د دې پټنې مخکړې باید څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنه رااله ما کوړته نو بیا دې زما مخنیوي کوم یا باید د دې پټنې مخکړې هغه وخت وشي چې پټنه زما کوړته نه راغلي پټنه چې زما کوړته رااله بیا نو مخنیوي مشکل دی ځکه د سره غړوړې ما اورالو حساب ته دی بلې هو دا نظام ملت هم تر شا ولاړ دی واقعان لکه احمد نبی احمدي چې وویل ملت هم تر شا ولاړ دی خو دلته ډیرو خبرو ته اړتیا شته یو دوی به د نمونې په شکل درته ووایم یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري چې نه لري دغه نظام ته په کار دي چې د تیر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې پټنې مخکړه یې په سرحداتو کې کړی وای او بل خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دوه کمانډانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي موږ پیژنو په صلحاو انسانان یې په قتل ورسول چا محاکمه نه کړه دلته ګرځي
د داعش ډله کمانډانان ګرځي
یو بل یو دا وایي ولې د شنه کوي د ازمر سره نظر باندې نو په دې حساب باندې د دې پټنې مخکړی نشي کېدلای بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد تخصصي افراد دا چې د هر چا وی د هر قشر وی د هر ملت کې فرق نه کوي د هر ملت کې باید مسلکي افراد ځان سره ودرېږي چې یو سړی دشمن چې د لیري را معلوم شي دې دوه مسلکي چې دشمن و پیژني او په حالت کې د تحقیقاتو دا چې مسلکي افراد دي چې دشمن د رنګ و پیژني قاتل د رنګ و پیژني نو بیا دا یا دوی د دې پټنې مخکړی کولای شي
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه ورتیا نه ویني دغه کسان نه لري چې فتنه لري او پیژني
دا چې کسان سيري مولا صاحبان دي نور دي زه فکر کوم چې ته د اوس لپاره دا چې افراد دوی نه لري چې د شي پولیس روزل شوی عسكر یا روزل شوی پولیس یا روزل شوی مامورین مشکل دوی ته په جلسو کې ویل دي د شي افراد دوی اوس نه لري چې دښمن د رنګ او پیژني یا دښمن د تاکي او پیژني یا دښمن د زړه د درباسه او پیژني دا شي افراد نه دي
مننه او یو خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې زما پوښتنه مو ونه ورې د تاسو ویلې چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان ویني په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوي کوم مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا مخام ورسره وینې یا مثلا پفته کې میاشت کې یو ورسره مخامخ کیږي
تاسو پوښتنه ما ونه ورېدل پاغه وخت شبکه خراب ده د شبکې د خرابوالي د عمل پوزیش غواړم بلې هو موږ خلک پیژنو دا اوسې عسکر دغه چې مخکې د ایشان وه یا په خوارجو کې وه دغه اوسې د دوی دا اوس دلته ګرځي. ما توبه ویستلې زه پښیمانه یم زه بیا نه کوم. علما هم دلته ګرځي په علماوو کې را ګرځي او قومندانان یې هم موږ پیژنو چې ګرځي. دا که هر سړی ما وغواړي دا ایدیانه ده ثبوت دی. ته به ووایه چې ته ایدیا که یې نڅوک یې ونه مني یا څوک را سره مني که نه را سره مني موږ یې پیژنو. نوم اخیستل یې ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم ولې د هغو نماینده نشته. موږ یې پیژنو چې پلانۍ دی دا دایش چې درزا و قوشنپې ته راغی د جوزجان د ولایت په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول. خپل امارت اسلامي 50 ورځې د دوی سره جنګ وکړی وینیوله هغه نیولې بیا سکړه هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورله. یو هغه محاکمه نه سوه. نو چې محاکمه نه سوه دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونې ته راغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکي متوجه وه چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یوه هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړي چې مشروعیت ولري؟
ګوره، صحیح خبره ده. زه احمدي صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم او زه موافق یم ورسره. په دغه وڅلوېښت کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی. یعنی که قانون هم درلوده، که پارلمان هم درلوده، هغه ټول تاسو شاهدان یاستئ چې دا په لاسوهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې وو. د هغه نه مخکې د داود خان 15 کاله دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت کې یادیږي، ما هغه وخت کې کار کوو. نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړه سوان دی. یعنی داود خان دیکتاتور و، لیکن په ولسو خلکو په دې باندې زړه سوان دی. یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف سي. د هغه نه مخکې د ظاهرشاه دوره و، د ظاهرشاه دوره هم په اول وختونو کې مثلا داشم خان د شاه محمود خان دوره کې دوی صدر زمان و ډېر ظلم په خلکو باندې وشل. بندیخانې همداسې ډکې وې، خلک اعدامېدل، وژل کېدل. به وروسته وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ. په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل. په هغه کې بیا د هېد دیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره وه چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د هغه
د دې خبرونې وخت لږ کم پاتې دی. که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کړو، فکر کوم چې اسانه به شي بحث. ډېره بښنه غواړم اتمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر او خبرې هم صحیح خبرې دي. یعنی طالبان ته دا په کار ده چې د دغه جمهوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړې وي او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وی او دا یې په کار اچولی وی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې په هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې نه نواسي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی
منل. ډېره زیاته مننه. شنواری صاحب، دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیره همده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولی په هغه وخت کې. مګر که یوه مقایسه کوي، یوه حقیقي مقایسه، اوس خو ذاتي تاسو هم د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوئ، نو هغه ستاسو ناکامۍ څه شی وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وې چې ټاکل څه تاسو وګورئ، دلته ډېر سړي چې موږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندو او د ولس سره شریکو. حتی که د جمهوریت په وخت کې هم موږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وه یا په نورو برخو کې وي، موږ هغه کوم واقعیتونه چې وو هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي، هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې موږ د سیاسي ډلو ټکرو پورې تړاو نه درلوده، موږ د افغانستان د وسوال پوز پورې تړاو درلوده، او هلته هم د په قرآن د مشان باندې د خپل هېواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړی وو. تاسو وګورئ د افغانستان دغه ناخوالي که موږ کورنۍ کړۍ ته وګورو او بهرنیو کړۍ ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په یو هېواد کې چې جګړې او په هغې جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلفې ډلې، سیمه ییزې ډلې، نړیوالې ډلې په هغې کې زی داخلي، نو په هغې کې د امن نظم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې په جمهوریت کې لوی امنیتي ګواښونه د تروریستي ډلو د خوا نه وو، چې د تروریستي ډلو دپاره هم طالبانو زمینه مساعده وله او طالبانو خپله هم دغه عملیات ترسره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې د هغې کچه نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډېره ټیټه وه. بل ټکی دا دی، تاسو وګورئ د رقم د امنیت ادعا چې کېږي، دغه یو کاذبه ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنه واخله، وایه چې ما تا ته فزیکي امنیت تامین کړی، نو بیا هغسې امنیت خو په هدیره کې هم امنیت دی، نه څوک شکونه کوي، نه څوک ځوروي. نو هدیره ده، او په هدیره کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤون نه وي، مثلا د یو چا تلیفون مسؤون نه وي، د یو چا کور مسؤون نه وي، د یو چا ذهن مسؤون نه وي، یو څوک د خپل دندې د ترسره کولو دپاره امنیت ونه لري، د خپل حق د اعادې دپاره غږ پورته نه شي کړی، آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ، موږ امنیت هغې ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو لپاره ژمنې او ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي. تاسو وګورئ، تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې، عربي هېوادونو کې، مثلا په اروپایي هېوادونو کې، په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هېوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسېدلې دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي، هغه توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته منګه د هیڅ نورو سکتورونو لپاره د پرمختګ
کورمه
برابرولای.
ډېر زیاته مننه. یو د خبرونې تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی. مخکې لدی چې ورستۍ خبرې له تاسو دوه خغلو ملمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله پخوانی ویان و البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم ما د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او په خبرونه کې ګډون وکړي، چې د دې تاسو سره وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لاندو ټکو سره دوام ورکو.
داعش او نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو له مخې پیاوړي کیږي. لومړی خو لام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده، او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي، او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبرئه کیږي. که تاسو فکر وکړئ، د کرښو د فرضي کرښې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب العلمانو په جای باندې جنګیالي روزي، د مدرسې ډېری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کیږي او یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. له بده بخته د دې مدرسې نصابونه او چاپیریال داسې داسې فارغي پلاشوره ډول باندې جنګیالی وي، او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شرعي دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام د سپسیمه کې په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې د رژیمونو یا حکومتونو سړي د استبدادي دي، اصلا ملي حاکمیت نسته، ولسونه د خپل حکومتونو په خوا کې نه دي راټول سوي. اجتماعي بیعدالتي، فقر او جهالت عام دي. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو تسوق کوي. د دې دلایلو لمخې طبي خبره د سیمه کې به داعش او بل هر افلاطي ډله پیوړی کیږي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب، د خبرونې د وروستۍ برخه په لنډو خبرو کې رانغاړو، دلته هم یادونه وشوه، ښاغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بیل دې چې کوم ایدیولوژي ولري، بیل دې چې فکر ولري. دغه عربي هیوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمبیلوي، دا د دغه په مرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی، یو خی د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم، یو دیارلس، څوارلس، پنځلس، اتلس، شل کلن ماشوم، ځوان، دې ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسره حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړی وي، دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زه غواړم چې د شینواري صاحب نظر هم واخلم. مهرباني وکړئ.
ګوره، ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه او ښاغلی انډار هم دا خبره وکړه. زه هم همدغه وایم چې دغه یو طرز فکر دی، دغه اوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دوی په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې، یعنې هغه څه ذهني چې هر څه دوی خپله تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي، دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کیږي. کتابونه د بازارونه ټولیږي. تاسو ګورئ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کیږي، څنګه ورته ویل کیږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ، دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې معنا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د دیارلس کلن یا دولس کلن نه نیولی تر پنځوشت کلنه پورې، دا سن د زلمیتوب سن دی او د احساساتو سن دی. هغسې خبرې یا په اصطلاح مغشوي دوی سره ترسره کیږي چې دوی صحیح تفکر نه لري په دې باندې، په دې باندې دوی فکرونه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هیوادوال دی که بېګانه دی. نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي، بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي، او د دوی فکر هم هغسې دي لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی. مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده، او تاسې که د هغه تاریخ وګوري یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګوري، عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنجاواشتو پنجاواف کلونو کې عین همغه کار هغوی کو.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. او شینواري صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي، داسې نښو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزه مینځل کیږي؟
په خیر وي سي ټاکل سي، دا ګور یو ډیر روښانه پالیسي ده تدریسي ډلو په ټولو کې چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کیږي یا په هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي، هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب او جذب باعث کیږي. او په دغه فضا کې، په دغه صحافت کې، د دوی لپاره د دې زمينه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد ونه لري، کافي پوهه ونه لري، او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریواني. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تروریستي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوی مغزي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي، او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې، او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کیږي، او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ دا په مدرسو کې ورخودل کیږي کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي ک کورنی کسان قومندانان دي د څوک دي دا کسان؟
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هغه مدرسې هغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي به د مدرسو نه به ځنګړي د خونه او روزنې مراکز لري د تبلیغ او ترویج مراکز لري دا نه وګد مهاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې ته اماده کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي هم انفجار وکړي او هر ډول تروریستي عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې هغه اکثریت په پاکستان کې دي او د تروریستي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت کې د دې مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو که ډېر لاند راته وایې په افغانستان کې دغسې مرکزونه شته؟
متاسفانه چې د دغسې مرکزونو د جوړېدو ټکل شته دی ولې عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه دي جوړ شوي ولې مدارس جوړ شوي چې د هماغه مراکزو دپاره د بشري ظرفیت د جوړولو دپاره ورباندې کار کېږي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته ځوانانو ته نویو زلمیانو ته درس ورخی د انتحار او د افراطیت؟
وګورئ په دې برخه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یوه پروسه ده فقط د داعش هغه دومره ځانګړتیاوې لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیاتو چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټول کرنې او پروسې ورته دي.
کور مو ودان ډیر زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اورید په دې خبرونه کې غسر میلمنه وو د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره راسره وي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بیا د خدای پامان.
نپو هی زم چې دا گل ک گل دسته ده پتا رو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما تزړه دل شکسته ده ځکه ټکه خندا خلت پسته ننج خواڑ میاری پتا بھی تو پر نماز لے کے چھڑ خوش می پر چا پانج پھر سو جان چھری چلی میں ننج خواڑ میاری پتا بھی تو پر نماز لے کے چھڑ خوش می پر چا پانج پھر سو جان چھری چلی میں سفر یہ ہمیشہ ما پاسو پر نمان لے کے جھجڑ خوش میں پرتا بھائی دے سو ہم چیر چلی گئے پر نمان لے جے پر نمان لے جے بول چیر چلی گئے ماں پتا پوزیشن بولا دیر میں بشن برائی وشڑل پپا کلا پر نماز لے دے شیخ نماز تا کپل بڑ سنا گل چیر کرے برائی وشڑل پپا کلا پر نماز لے دے شیخ نماز تا